السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې ته صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډانلډ ټرمپ سره بیګا د بګرام په اډه کې کتلې دي دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی که طالبان سوله غواړي او د سولې په اړه تعهد لري نو باید اوربند ومني دا مو د سر موضوع ده د کابل نننیو تظاهراتو مهم خبرو خو تر مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اوري
د امریکا ولسمشر وی طالبان اوربان ته چمتو دي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ د عراق وتلي شیعه ملا په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول وغندل افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه سره کېدل غواړي باید اوربند ومني جمهوری ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو پر دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهالي سولې لپاره باید له افغانستانه بهر د ترورستانو ځالې له منځه ولاړ شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې وویل واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې طالبان غواړي معامله وکړي او موږ ورسره ګورو وایو چې اوربند باید موجود وي او هغوی نه غوښتل چې اوربند وکړي خو باور لرم چې دوی اوس غواړي اوربند وکړي طالبان بیا ویلي چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د مذاکرو بیا پیل ته چمتو دي رویټرز اژانس د طالبانو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډلې د دې اونۍ له پیله په دوحه کې د امریکا له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي دغه انتخاباتي ډلې په شپږو مادو کې پرېکړه لیک هم خپور کړی چې د دغې ډلې یوه غړي فضل احمد مانوي ولوست د بر د افغانستان وګړي اجازه نه ورکوي چې د تقلب په مرسته راغلي حکومت یې پر برخلیک حاکم سي دوی ته ډاډ ورکوي چې په ټول توان د رایو او حقونو دفاع کوو په پریکړه لیک کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه شوې چې هغه 300,000 رایې چې د دې انتخاباتي ډلې په خبره غیر بایومټریک او تقلبي دي ژر تر ژره له سیستم څخه وباسي د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د جمعې د لاریون په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې د قانون پر خلاف کوم کار نه دی ترسره کړی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلې یا میزان پر شپږمه وسوې تر اوسه یې ابتدایي نتیجه نه ده اعلان شوې د کاپیسا چارواکي وی په یو هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشبونو مسؤل وژل شوی دی د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه پوځي مسؤل قاري نظرګل په لسای ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک لخوا په نښه شوی دی ښاغلی شورش وی دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قوو په وړاندې په زیاتو حملو کې لاس درلود وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د عراق وتلي شیعه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل هغه له مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي علي سیستاني له پارلمان هم غوښتنه وکړه چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ لاس واخلي تبدسل کېده چې د اکتوبر له لومړیو د اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي د عراق وتلي ملا آیت الله علي سیستاني نن په کربلا ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته وویل له پارلمانه چې اوسنی حکومت ورڅخه جوړ سوی غوښتنه کیږي چې په دې موضوع کې پر خپل انتخاب غور وکړي او د عراق له ګټو سره سم عمل وکړي د عراق وګړو په بغداد او د جنوب په نورو ښارونو کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي دي دوی وایي چې کارونه غواړي د اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د عمومي خدماتو ښه کېدل غواړي نن د عراق په جنوب کې هم په زرګونو اعتراض کوونکي د دې درشو کسانو تر وژل کېدو وروسته بیا سره راغونډ شول دا په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال له خونړیو ورځو ګڼل کېږي سودان په دې هیواد کې د لری کړای سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ تر څو میاشتنیو ناکرارۍ وروسته د شمال ختیځې افریقا د هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت د قانون لغوه کېدل هم تصویب کړي چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات په پام کې نیول سوي وو د سودان د حکومت په یوه فرمان کې راغلي چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند دی منحل سی او د سودان د سیاسي ګوندونو لیست څخه دی ویستل سی. دغه راز زیاته کړی چې د دې ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادره لپاره دی هم یو کمیټه جوړ سی. عمر البشیر او د دې افراطی ګوند د نونسو ناتیمل د کل د جون له 10 منټه راهیسی دروان من د کل تر لمړیو په سودان کې واکمنی درلوده. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې یو روسي شزه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه شزه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده. د روسیې خبري اجنسونو د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي دغه روسي شزه په دې تورنه ده چې هڅه کړې د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست په لارښوونه د روسیې د پوځ رازونه ترلاسه کړي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي دغه شزه د اوکراین د استخباراتي ادارو لخوا ګمرل سوې وه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. انټرفاکس خبري اجنس په سیواستیپول کې د محکمې د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د دې ښار په لینین سیمه کې محکمې د دې ښځې پر خلاف جنایي دوسیه درج کړې ده. که چیرې دغه ښځه روسیې ته په خیانت مجرمه وګڼل سي، په څه باندې 20 کلونو بند به محکومه سي.
لازادی رادیو مود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بیګا په بګرام کې خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ وکوت. دواړو ټینګار وکړ که طالبان د سولې لپاره تعهد لري باید اوربند ومني. ښاغلي ترامپ وویل چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي او د هوکړې یادونه هم وکړه. طالبان غواړي چې هوکړه وکړي او وګورو چې هغوی واقعا هوکړه کوي او دا به رښتینې واقعي هوکړه لیکوي. د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو نن مظاهره وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دې د دوی په خبره 300,000 تقلبي رایې له پاکو رایو لیرې کړي.
رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
په روزګان کې یو خزه چې زوی درسونه نه ویل او له مکتبه محروم وو د ازادي رادیو د راپور نورسته اوس درس وی او د خزه وای چې نغواړي زوی ته کوم خطر پیښ شي.
سبق دا نه کړدا بیا تعلیم او بیا تربیه سی بارنه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو خاري تزي.
بیا مو هم وخت په خیر زما صفی الله ستانګزینی کې هلیو پیرزوینی ومنه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخ ته وړي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:09 کېږي. از لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیګاش په سره لیدلی دي او ټینګار یې کړی که چیرې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و چې له خپل افغان سیال سره یې د بګرام په هوایي اډه کې ولیدل. ډونالد ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې لمنځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ویلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره د طالبان اوربان ومني.
په دې کتر کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غني ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني.
تیر شپه ډونالد ترامپ په پټه له فلوریډا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیلمرغ او کچالو پخ کړي وو ډوډۍ وخوړله. ډونالد ټرمپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. هغه وایي وګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږي، دا به یو رښتینې موافقه وي، ځکه چې دوی د موافقه غواړي، خو چې هره موافقه وسی علت به یې دا وي چې تاسو خپل دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او افغان سرتیرو مننه وکم، ځکه تاسو راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر ویلي امریکایي چارواکي چې له طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانو خو اوس یې غواړي. ټرمپ همداراز تاییده کړي چې دوی به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 او 13,000 ترمنځ دی 8,600 ته راکم کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ ویلي دی باوري دی چې طالبان اوربان ته لیواله دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې لیدنه او امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له قربانیو مننه وکړه. غواړم له دې فرصت نه په استفادې هغه امریکایي سرتیرو نه مننه وکړم چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. 2,298 امریکایي ښځو او سړیو قرباني ورکړې. زموږ ملت به د تل لپاره قدردانی کوي او هغه به یاد ساتي. په ګډه به کامیاب سو. هغه هیڅکله به د 2019 میلادي کال د سپتمبر 11 پیښې تکرار ته بیا اجازه ورنه کړو. د ټرمپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې دوی په دې اړه له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګندوي. د افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و، خو پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل امریکایي سیال ډانلډ ټرمپ سره بیگانه وخت په باګرام اډه کې کتلی دی. ډانلډ ټرمپ د ټانکس ګیوینګ په نوم د خاصو مراسمو لپاره د خپل هیواد له پوځیانو سره په باګرام هوایي اډه کې وکتل، هغوی ته خبرې وکړې. افغان ولسمشر هم وغږېد او دوی د سولې په اړه هم غږېدلې دي او دواړو ټینګار کړی چې که طالبان سولې ته متحد وي باید اوربند وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا چې د افغان سولې پروسه حساس پړاو ته رسېدلې، نو افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ سفر مهم او د سولې له هڅو سره مرستندوی بولیم. د دوه کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزی وایي طالبان باید له فرصت نه په استفادې اوربند وکړي. له ښاغلي ستانکزی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر په اړه پوښتنه ترې کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دوه دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې د افغانستان قضیه د غیر مستیج یو مرحله ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنترول کی، اداره ای کی، مدیریت کی، بلند د دې هیواد ټاپ شخصیت سره لیدو ته په دې قضایه وغږېږي. مانا دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیام نه معلومېده کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دې فرمول پر مبنا لیزې شوی.
د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړي توګه د سولې لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دواړو خواوو د طرفین نه هم د افغانستان دولت او هم طالبانو ته یو ډول تشویقي حالت هم لري او دوم دا چې امریکایان خپله پالیسي په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبانو ته څه پکار دی چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربان اساسي شرط ده باید ومني؟
د ما عقیده دا ده چې پرته له اوربان نه د سولې مذاکرات مخته نه شي تلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
طالبان مجبور دي چې اوربان وکړي؟
نه، که غواړي چې سوله وکړي اوربان هغه شرط ده چې د تفاهم زمینه مساعدولی شي.
او د ټرمپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخاباتو منډو تر لسره تړاو نه لري، یعنی انتخاباتي منډه تر له خو به نه یو هڅه خو به نه
طبیعتاً هغه به دا کار وکړي. اما د ټرمپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نشي کولی هغه ته یو ښه کمپاین
د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو نصرالله ستانکزی خبرې مو واورېدلې. افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
و اوس ورزو بیرته کابل ته هلته په کابل کې نن د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا چې مشري ډاکټر عبدالعبدالله د افغانستان اجرایه رئیس کوي نن مظاهرې وشولې خلکو په دغو مظاهرو کې ګډون وکړ او وی ویل چې د دوی په خبره تقلبي رایې دې له پاکو رایو جلا شي او کمیسیون دې حق حقدار ته ورسوي رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی همدا شیبه را سره غږیږي افغان صاحب څومره کسانو په دغې نننۍ مظاهره کې اشتراک کړی و او کومو کومو ځایونو کې راټول شوي وو
مظاهره سهار شاوخوا 8 بجې پیل سوله د کابل عبدالحق سرای چلور لاری نامده رنگ ده دشت برچی لخوا ده خیرخانی لخوا خلق پیاده راغلل ده پختونستان وارت مخیطه پا شاو خوا یو بجوانی ده مظاهره پای تاورستلا کسه هم ده مظاهره گردونوال ده زیاد و کسانو ده گردون ده کهوی خود کابل امنیتی چاروا کهوی چه شاو خوا چلور زره تر پینزو زره کسانو با ده لارین که گردون کرده و لارین گردونوال و انتخابات خبلوا کمیسون تخبر داره ورکړل چې کچېری سپین رایې له تورې نه پاکې نسي بېلې نسي همدارنګه هغه د دوی په وینا چې کچېری د 300,000 رایې چې له سیستم ته داخلې سوي دي ونه ایستل سي دوی به سر له سبا په پراخو لارینونو په ټول افغانستان کې لاس پورې کړي د دغو مظاهرې دوو تنو ګډونوالو عنایت الله قریشي او سعادت عیار رویټرز خبري آژانس ته وویل
ما اک رایې مشروع خود خان هستیم و آرام نمیشینیم و برنده ملت مردم افغانستان است رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حق دار برسه تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش
بلستانیزه سه بل خود افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې دغه ټیم باندې غا کوي چې دوی د پریګ دی هغه په ولایتونو کې چې کومې د بیا شمیرنې مرکز او محلونه دی هغه د وشمیري هم درنګ د کمیسیون ټینګار کوي چې دوی په اړه باندې پریکړه کړې ده او هیڅ باطل سیستم ته نه داخله سوي هم درنګ انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې موږ د چا فشار لاندې نه یو او په نږدې راتلونکي کې موږ خپل اغه د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کو بلستان
دې ډېر مننه کوم رحمت الله افغان له کابل لمک سره خبرې کولې د ثبات او همپالنې د ټیم پلاویان نن په کابل کې مظاهره وکړه په څو ځایونو کې دوی وویل چې انتخاباتو کمیسیون دې تقلبي رایې له پاکو رایو جدا کړي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
ور بشو روزګان ته په روزګان کې د ازادي رادیو یو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند ور بدل کړی دی د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي رادیو هغه راپور چې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې پر یو بی سرپرسته ښځې او ماشوم یې جوړ شوی و د یادې کورنۍ او ماشوم په ژوند کې تغییر راوستی دی دا چې څنګه تغییر په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو چې له روزګانه رالیږلی
که سبا خدای نه کرده بیا تعلیم و بیا تربیې سي بارنه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواري تزیز ما یوه دانه
50 کلن فاطمه چې یوازې یو 14 کلن زی او ولوري لري خاوند د رواني جګړې پر مهال وژل شوی او هر ورځ خپل دغه یوازنی زوی لاسنیولې په دې خاطر تر 3 کیلومتر مزل ورسته تر شونزی بیاي تر څو نالوس تلوي نسی او بیا ورسته د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ولاړ نسی جه دوی میاشت مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی په خصوصي ښوونځي کې هم زده کړې وکړي د ازادي راډیو راپور وتوانېدی چې د دې دا ارمان پوره کړي د دې بې سرپرسته مور 14 کلن زوی نجمل خدا غاته اوس په ترینکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خپرولو وروسته د اکرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسولینو په وړیا توګه د تدریس زمینه برابره کړې نجمل خدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش تر څنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي دی زیات خوشاله دي
ډېر ارمان مې درلود چې د جې جې چې راز هم ته شې دا کوم دا شو درس ورته وایې اوس هاو
موږ جمعیک مو پریدو
د دې ښوونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجمل خدا غا ډیر لایق دی او د هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي سباون وای د نجمل خدا غا پاړې معلومات د ازادي راډیو پر پاڼه مونډلې د ازادي رادیو د راپور په مرسته نه یوازې دا چې نجمل خدا غاته د زده کړې زمینه برابره سوې، بلکې د دغې کورنۍ سره د څلورو میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. 50 کلنه فاطمه وایي د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل، خو د دغه څلورو میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول سوي لکه څنګه چې نور بډایه خلک خوري او لري.
ازادي راډیو سره ډیره خوشاله یم چې د ازمن ژغې در یو ځای ورسوي. دا د مسلمان کومک را سره وکړي، د نور کومک په یلې یم. چا مو زه غو نه درلوند چې د پیاز سره نیولې د مالګې سفر دنیا باندې دغه کور بوم وستاتم. زه د ښکارا کم د خدای په خدای که دغه نشي بیا یو من وړو چې پراته دي کبل پر دنیا دغه نشي چې ماسیا یا پوخ کو یا راوخ.
دا یوازې دا کورنۍ نه ده چې د ازادي راډیو د راپور په خپرولو په کورنۍ ژوند کې تغییر راغلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلي چې دوې ښه بېلګې په ترینکوټ ښار کې دي. دغه راز شاوخوا یو کال وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سینس کې دی راپور اخیستی و، چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو. او دغه راز د محمد قسیم په نوم چې 4 کلنې لورې د زړه سوری لرلې او خلکو ته یې په وړیا توګه په لورولۍ ورکول، د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هند هیواد ته انتقال سوه او هغه لور یې نوی ژوند پیل کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګست هندول شپږ نوي منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت د یو درش بستریز روغتون دوه استنادي دیوالونه او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یاد ولسوالیو مشرانو د دغو پروژو د پیل هرکلی وکړ، خو غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت دې دوی ته نوره هم پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبه په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یاد ولسوالیو ته ورغلی و رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د 10 بستریز روغتون پروژه، خیرکوټ کې د 2 استنادي دیوالونو او د 1 کیلومتر په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژې شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیل او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار
یو د جانیخیل ولسوالۍ د 3.5 روغتون و چې هغه د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې 2 استنادي دیوالونه و چې هغوی هم د 2 میلیون په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سړک چې اوس موږ په ویلاړ یو جغلي سړک ده چې 1 کیلومتره طول امتداد لري او د 3.4 میلیون افغانیو په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل د خیرکوټ د ولسونو نه د زړه د تله مننه وکړم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله معنا سره همکار دي.
د خیرکوټ او جنخیلو قومي مخورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سمې په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یاد کړئ پروژې د جمعیت تر سړک تر شپخانې تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون یو. تاسو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډېر کومک سوی له موږ سره نور هم د خدای تعالی ته ټروپیک لک چې موږ سره غاښ نور کومکونه وګبځي.
مشکلات بودای شو د لګټ ټول خلکو یو او به یو بل طرف ته پسلونه خرابول د ډېره ګټه د منځ کې بار
د خیر کوټ کلوې ولسوالۍ کې داسې پروژې روانې دي او عملي جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه کار نور هم داسې ګړندیشي، نو دغه به انشاءالله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیلو او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاری لاره داده چې د دوی اړتیاوې او غوښتنې واورېدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
د لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست مسولان
وایي په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سودان په دغه هیواد کې د لری کړی شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د رنګېدو او د ګوند د پانګو د ضبطولو امر کړی. له دې سره د شمال ختیځ افریقا د دغه هیواد له څو میاشتو نارامۍ وروسته د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام واخیست. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی دی چې د پخوانی ولسمشر عمر البشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له فهرست څخه هم استل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله حمدوک په مشرۍ کابینې د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1989 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوي چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د 10 کلونو لپاره په هیڅ سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. بشیر او د ده اسلام پال ګوند له 1989 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې کېدو ته اړ شو. د بشیر له لرې کېدو او د ډیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیج د اوارولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر یوه موافقه سلا شول. د ډیموکراسۍ په پلوي د معترضانو غورځنګ د حکومت د دې پرېکړې ملاتړ کړی دی. واجدی صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره نهضت کې د شاملو جریانونو ویان دی، پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دی چې د پخوانی رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد د مظاهرو لړۍ لومړی پیل کړې وه هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم حمدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دی چې د ګوند د انحلال پریکړه له پخوانیو واکمنو د غچ اخیستو په مقصد نه ده شوې، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوي وو د عزت خوندي کول دي. په سودان کې نویو چارواکو همداراز د بشیر د واکمنۍ د مهال هغه قانون هم لغوه کړی دی چې د ښځو د جامو او چلن لپاره ځانګړي مقررات پکې ټاکل شوي وو او سرغړوونکي یې په درو وهل کېدل. ستاسو له پیغامونو
ما دې غوږ دې و ورې څومره دا خواهش ده اوروړه چې دا لري ماکور او پر باقی اور وته دي په کرابو کې دغه مرټل نه روپې خري دي پرای په خاطر دې دغه غماري و خوري وره ټول دې چور چور دې اره په تاسو ونه لري پینځه تاسو پاک تاسو په غوړي اره په تاسو له شپې له خوښو وته لري وګ دې کرابو کې و په تاسو دا پاس کارکټ کې دا ماکور کې دا و ځانډ کې دا دې چور چور کې دا پرای په خاطر دې مټونو غماري څه کوپري و سلام به سره خدای دې مال.
السلام علیکم جناب راته ولایت دنجي ولسوالي د رګریشن د کلیک خبر خبره کوم. هر د مالچری د شپږ و نه شکیږي مرسته کومه کړي دا د ژوند د یخنیو د ستمو سره ډېر په مشکل کې یو څو نو ځاو سره له مقام ورسوي. السلام
پیغام آزادی رادیو آزادی شیب کندار کی دا شخصی پانتنونو او کی دا اکثر استادانو نظریه جهادی نظریه دی نو زما دا کندار ولایت او دا افغانستان دا وزارتونو سخمو او دا ولس مشر دا دی سازده از ما ایلی دا چی شاید دیواجی با کندار کی دا حالات نیی پتول و حالات و مرکزونو کی بم دا حالات دی چی استادان اکثر دا کم اسلامی درسونه او دوايي د دې نظریا اکثره جهادي نظریې دي. مزماهي له دې چې دغه د ختم کی دغه کارونه دي او هغه استادان چې دینی مضمونونه متعلقي د دغه څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان مشر واسول چې مدار کم استادان نه غواړو او ډیر سختريزه تجارت دي هیڅ زیات سختي کوي. مزماهي له دې چې دغه د دې نظریې اور ختم کی او یا د پندونو نه چې واسي پر ځای مستنوي استادان مقرر کی تکړه استادان چې هغه د جهادي خبري نه کوي. مننه آزادی رادیو
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته واګست لاند لیکنی سیمسونه هم موږ ته ځینو اوریدونکو را لګلی. لاغیړلې عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی، طالبان سولې تجمن دي خو د خبره ترامپ سولې نغواړي ځکه چې د نهه میاشتو خبرې په یو ټویټ لغوه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره بیا لیکلی، خوشبین یو چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو لیکلی، باید افغان سیاسيون خپلې ګټې په پام کې ونه نیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. بلال شملزی هم د زابل ولایت لیکلی، له اوربان د پراته د سولې خبرې کول داسې مثال لري لکه څوک چې په تیز باران کې د خټو خونه وهي. امکان نشته د خبره. له تاسو مننه کوم چې ازادي رادیو ته تر دې دمه ناستې غوږ منیولی. د وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه صالح محمد صالح وایي.
جمهوری ریاست په ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنې کې ټینګار کړی که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه حاصله کېدل غواړي اول باید اوربند ومني. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کېږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د کاپیسا چارواکي وایي چې په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپونو مسؤول قاري نظرګل وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق وتلي شیعه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهرچانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. هغه له مظاهرچانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي. سودان په دې هیواد کې د لرې کړې سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ. او د روسیې د امنیتي خدمات فدرال اداره وایي یوه روسۍ ښځه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه ښځه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده.
کولای شي د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او فیسبوک پاڼه فیسبوک ټکی کام سلاش ازادي رادیو ته ورشي او د خبرونو لته ولولئ. د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې ټوله راکړه ورکړه په پاکستاني او کلدارو تر سره کیږي. حکومت په دې نه دی بریالي شوی. د دوی په خبره چې په خپل خاوره کې د پاکستاني روپیو د چلخت مخاوني سي او پر ځای افغاني بانک نوټونه رایج کړي. هټیواله موي هر ورځ د ډالرو په مقابل کې د کلدارو د نرخ کموالي سره تاوان کوي. روح الله انوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایج شي. خپل لس کاله دغه ناری سوری وای خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملی جامه واغسته او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدار دی باید بند شي او افغانۍ دی رایج شي. په دې سره به ډیره ګټه مونږ وکړو. دا رچې د اوس ډیره سپکه شوې ده. هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، تقریبا دوه چنده شوې ده.
زمانو محمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هیڅ شی نه کېږي. ملک روپی دا افغانی دو سیده زمونږ د افغانستان روپی دا باید دا ټول افغانی شي. کلدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته روپی راکړي سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وای دوی هر ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارو د نرخ لټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي نو ځکه اړ دي چې کلداري وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زمونږ تجاران رو نه زمونږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی. مونږ په تاوان کې غټ خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راځي شوې زمونږ اقتصاد د صفر سره ضربې یو مونږ خرابې او دولت دی نه مونږ جدي وختنه کو چې دلته کلداري بند کړي افغانۍ راځي.
همیش زمونږ چې کله لاړ شو کابل ته سودا راوړو او دلته په کلدارو خرڅو ولله چې افغانۍ یو ډالر جګ شي نو دغه ډېر زره څلوېښت زره کلدارې
خاروالی هټیوالو ته د خوراکي او نورو موادو د پلورلو بیې او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانیو ټاکي، خو د دغو ادارو مسؤلین بیا خپله د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي. او د خپل ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي ک افغاني بانک نوټونه دلته دود شینو ورسره به د افغاني قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانه ته لاړ شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و، خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستاني کلدارې د چلخت مخه ونیول شي.
او مشترک کار کوو دغه مشرقي د څلور ولایته او په طرحه باندې کار روان دی. انشاءالله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثارو خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیول.
خلک وایي که څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغانۍ د دودولو او د بهرنیو اثارو د چلخت د مخنیوي دپاره بلبورډونه لګېدلي، خو نوره کومه هڅه نه ده شوې او همدا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي چې زیان یې افغان دولت او ولس ته رسیږي. څو ورځې مخکې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو هلمند ته د هلمند هوا سره د کیلې ونې توافق کوي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د سمودي رئیس د کیلې ونې تر تحقیق لاندې نیولې چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلې هغه ونې چې د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي، خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه بدیل ثابت شي. نو د دې پوښتنې د ځواب لپاره د الیاس دایی دغه تفصیلي راپور ته وګدو او ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم درته خپور کړو.
د هلمند د کرهنې د ریاست په دفتر کې د اصلاح سو غنمو پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یو بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې یې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ټول د کیلې د هغه ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د ابو هوا د نگاه څخه، د اقلیمي شرایطو د نگاه څخه یې وده او نمو در اوسه پورې ډېر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کیږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسیږي څونې تاثیرات یې پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودی او نمو په باب یې موږ په کامل اندر تویله سو چې در دې وخت پورې ډېره ښه وده او نمو کړې ده. او موږ پلان لرو چې شش کال څلور سوه بوټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انجی بوټي او نیالګي تر څیړنې لاندې نیولې چې په وده او حاصل یې ځانونه پوه کړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډېر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي، او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي. دوی به د کیله باغونه وکړي.
دلته مشت زراعت ولا د اطمینان راکې چې دلته کیله واده کې او موږ د دې تجارت پر مخ بیولې سو. خو موږ ورته ماده او کنه نه کوچ لرګي مشت کوچ درو د کیله پر ځای بعد موږ بل مې ودرو.
وولې نه کروندګور د پاره ډیر شې دی په دې خاطر چې هغه د پاره به یو ښه اقتصادي تاریخ پر ځای به د کیله واده ښه اقتصادي تمامه سي. په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلې حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډیر نور بوټي هم د دوی تر څیرون لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکې او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هیوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو او پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروړو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و. خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو موضوع په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغان ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسب مایدین یو، دغه مایدینو ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړي، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زکرین جان سرحدی خصوصات نو زحمت در قوم زدای رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدین او تنخه ماشین او دوا کالا کیږي جنود جمع ټول خلک ضرورت لري. غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدین او ورساو تا موږ داخله کوو. د تاسو د ردیا د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه اورګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي. په درناوي السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ته پیغام پریږم. امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ. په وخت په وخت یې ته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چوپریار د ولسوالۍ په مخم خاص.
السلام علیکم، د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه تاسو سره پته ناست یم. زما نوم عبادالله دی. موږ په خپله په سترګو معیبه یم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده. خو تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه اخیسته نو تاسو څنګه مخنه لرم چې زما آواز لور مقامات ته ورسوي دا زړه رادیو ټول کارګون ته سلام باندې کوم سلام علیکم
بلیا السلام علیکم زه د کندهار د ولایت خطر سره دا پیغام پیژم چې هله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي رادیو د ازما پیغام را تنه شر کې مزه او معلول کسه مغرور ایالونه را پسې دي د ازمر ماشونه د دې د پروش کار د چیر کار په حمل کې متاول شوی دی و ساده بل کار لا ور شي درو څه پر زمش والي صاحب زمش مشران مو ته توجه نه کوي هله کوم چې د ازمر پیغام ته شر ته شر کې په حمل کې راول کې د لو استاد بل کا لا ور شي د مش په ماشو باندې کده دې شکی خو ټول د مړی کې را دي د مړ ماشمان او شګي او کښنان د مړی کې چې مش د دې سرپرستی د لاس اور کوم کني خدای د مړ ماشونه درته والا کې په ډیره هیله سره سلام علیکم